په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اوډونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په پرونه کې پریوش مې سموږ موضوعات رپورټونه او مرکې درورو خو پیل له خبرونو کوو. مليحه انلزاده به وړاندې
د بنو په پوځي چاونې په حمله کې 12 کسان وژل شوي او 13 نور زخمیان دي. په ګلګت بلتستان کې د کراکورم ملي غورزنګ د دیامیر بھاشا ډیم جوړېدو خلاف احتجاج کړي او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پهلی په افغانستان کې د 1400 امریکایي سرتیرو وژنې ذمہوار نیول شوی دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې د وسلوالو لخوا په پوځي چاونې حمله کې 12 وګړي وژل شوي او تر 1300 نور زخمیان دي. چارواکي وایي په وژل شوو زخمیانو کې ښځې، ماشومان او نارینه شامل دي. د بنو د ټولو هسپتالونو ویان محمد نومان مشال ریډیو ته ویل چې د چاودنو وروسته ورته په ګڼ شمېر کې زخمیان او مړي هسپتال ته راوړل شو چې هغه مهال دوی د بنو په هسپتالونو کې بیړني حالات اعلان کړل.
روجماتی په ټایم باندې دوی د مکه وشو چې موږ په فوري تور باندې چې کوم د ایم ټی بنو هاسپټل زی کې ایمرجنسی نافیز کړه او 12 ډیډ باډیز هر رسیدلې دي او سره دیش کسان چې کوم دي هغه زخمی حالات کې موږ ته راوړل شوې دي. موږ ټول زخمیانو ته طبي امداد چې کوم دی ورکول. ټول زخمیان اوس د خطر نه بهر دي.
په بنو کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د مارچ په 14 د روژه ماتي په وخت لومړی دوه ځانمرګو بریدګرو د بارودو ډک ګاډۍ د چاونې په دیوالو وهله وروسته 15 نور وسلوال چاونې ته ورداخل شو. چارواکي دا وکړه چې د پوځ سره د ډزو په تبادله کې 15 واړه وسلوال وژل شو خو پوځیانو ته مرګوب نه در رسیدلې. د بریدز مواري جشه فرسان محمد انومه وسلوال ډلې منلې ده. په پیښور کې په 11 ورځ د کورمې اوسیدونکو احتجاجي ناسته دوام لري. د پیښور پریس کلب ته نږدې د کوزه کورمه د بغن اوسیدونکو احتجاجي ناستې ګډونوال غوښتنه کوي په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو خلاف روان عملیات ته ودرول شي او کوم کسان چې قصوروار نه دي لبند د اخلاص کړل شي. د پلت یو ګډونوال نوروز خان د مارچ په 14 مشال ریډیو ته ویل چې پروژه کې په احتجاج مجبور دي نو هلته د روژې په خاطر عملیات بند شي، ځایي اوسیدونکو ته د سہولتونو ورکړل شي او ریاست ته خلکو ته د امنیت ورکولو ذمہواري پوره کړي. د خیبر پختونخوا حکومت د فروری په 16 د مال لیکډونکو گاډو په قافله د فروری 12 تر حملې وروسته د کورمې په ځینو سیمو کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د دوی په خبره په سیمه کې د امنیت په خاطر د روانکارو خلاف عملیات دوام لري او د سیمې متاثرینو ته د مرستې رسولو کار هم روان دی. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د امن ټینګ ساتلو او د ولس ته خوندیتوب په خاطر د ځانګړو ګامونو پورته کولو فیصله کړې ده. پرون په کوټه کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي په مشرۍ د صوبایي اپیکس کمیټه غونډه وشوه چې پکې په صوبه کې په قومي اکشن پلان د عمل جاج واخیستل شو. په غونډه کې د بلوچستان کور کمانډر لیوټیننټ جنرل راحت نسیم او د صوبایي چیف سیکرټري قادر خان ترڅنګ د بلوچستان د پولیسو مشر او نورو جګپوړو چارواکو ګډون وکړو. د غونډې وروسته د حکومت په خبر کړي بیان کې ویل چې په صوبه کې د امنیتي حالاتو په تیره د ترګرې پیښو د مخنیوي لپاره د پورته شوو ګامونو جاج واخیستل شو. دغه غونډه په داسې حال کې شوې چې په بلوچستان کې په دارستو کې امنیتي حالات خراب دي او په امنیتي سرتیرو وسلوالې حملې زیاتې شوې دي. د پاکستان تر واک لاندې گلگت بلتستان کې د کراکورم ملي غورزنګ مشرانو د دیامیر بھاشا ډیم جوړولو خلاف احتجاج کړي. د کراکورم نېشنل موومېنټ مشرانو پرون په کراچۍ پریس کلب کې په خبري هونډه کې ویل چې دوی ته د ډیم په جوړېدو تحفظات دي ځکه چې د سیمې اوسیدونکو ته ورسره نقصان رسیږي. د غورزنګ یو مشر شیر بادر ویل د ډیم جوړېدو مخکې دی د سیمې ولس په اعتماد کې واخیستل شي او ورسره دی رسمي تړون وشي. دا په داسې حال کې ده چې په گلگت بلتستان کې ځایي اوسیدونکو د حقونو راکړې ډیم جوړ کړې په نوم یو ملي غورزنګ پیل کړي او د خپل غوښتنو لپاره پر لتهم وهلې دي. د غورزنګ مشانو په وینا په دیامیر بھاشا ډیم سره د دوی یو دیش کلی او یو ویش سره کورونه تروبو لاندې کیږي. د دې ترڅنګ دوی غواړي چې د دوی د مشانو خلاف جوړې مقدمه دې بیرته واخیستل شي. د پاکستان مرکزی حکومت د دوی د غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلې خو مخکې ویلو چې په ډیم جوړېدو سره به بجلی تولید دیږي او خلکو ته به د روزګار موقع ورکړل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي په افغانستان کې د 1400 امریکایي سرتیرو د وژنې عامل نیول شوی دی. ښاغلي ټرمپ کانګرس ته په لومړۍ وینا کې نن دا څرګندونه وکړي. د 2021 کال د اګست په 26 له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې 1400 امریکایي سرتیري او 1100 ډېر افغانان پکې وژل شو. ټرمپ ته کانګرس ته دواړو ایوانونو ګډې غونډې ته په وینا کې ویل چې په دې برید تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی او اوسمهال امریکا کې د محاکمې لپاره دغه هیواد ته پلار دی. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دې حملې ذمہواری د اسلامي دولت ډلې عدایش خراسان څنګه منلې وه. ښاغلی ټرمپ د دې وینا پترس کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو ترڅنګ د چین، کینیډا، مکسیکو او نورو هیوادونو په درآمداتو د ټیکسونو تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې.
د مشال ریډیو خبرونه ول ملي امیر صدام اورد پروانه خبرونه کې وردونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایز موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. د بنو پر پوځي چوڼې په پرونه بمی چاډونو وسلوال برید کې دولس ولسی وګړي وجل شوی او لکتر لګه ډیر شنور جوبل دی. په حمله کې برسیرن ټپی شوی د بنو یو سیدونکو وای
جماعت شیشه موت اسله او قسم مسن بش خوشلو ده خپل خوږي یاره میره باندوې من واخ په هسپتال ترو.
په پیښور کې د کوزي کورمې د اوسیدونکو احتجاجي پرلت دوام لري. دوی څه غواړي؟
حالته بچی پر روډ نوستي او دلته پرېس کلب مخ ته مو پر روډ نوستي دا وختنه کوو چې د روجې د خاطره چې د کومې کروانی شروع دي دا هم بند کړئ شي.
او مرکزی حکومت دا وکوي چې په ملک کې د ګرانۍ شرح کم شوی ده. خو د پیښور یو میرمن دا نه مني او وایي چې ګرانۍ برعکس زیاته شوی ده. اورنه موجود ترازو پرون مخام د رجماتی پر وخت بنو پر پوزي چوڼای شو دو زرمرګي بریدونو کې لکتر لګه دولس ولسی وګړي وجل شوی او لکتر لګه دیرش نور جوبل دی. په سیمه کې امنیتي چارواکو مشال لوته ویلي چې هغه وجنې د چاودنو لامل د کورونو د چتونو پریوتو په وجه شوې دي. دوی زیاته کړې چې ځانمرګو بریدګرو له بارودو ډک گاډي پر چوڼای وخېجول او وروسته پنځه وسلوال چوڼای ته داخل شول خو ټول د امنیتي ځواکونو په ډزو وجل شول. چارواکي وایي په حمله کې امنیتي سرتیرو ته ځاني زیان نه دی رسیدلې. د برید ذمہواري جیش فرسان محمد نومې یوې ډلې منلې ده. تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې
د بنو پر فوزی چاونه د مارچ په سلورمه د ځانمرګي بریدونو کې 212 وګړي وژل شوی او 13 نور جوبل شوی دي. فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د ځانمرګي برید کونکو د بارودو نه ډګاړي د فوزی چاونه دیوال سره د روجاماتي په وخت و جګړول چې پس 15 حمله کونکي هم دنه نه لاړل. خو د سرتیرو په ډزو 15 وړه حمله کونکي و وژل شول. دوی زیاته کړه چې د وسلوالو په برید کې سرتیرو ته مرګ ژوبلا نه دی اوخته. د بنو روغتونونو میډیا ایډوایزر محمد نومان مشال ریډیو ته وویل چې د نږدې کورونو چتونو پریوتونه 12 کسان وژل شوي چې 15 ماشومان دي نور خزینه او سړی دي. 13 نور ژوبل شوي دي چې هم ماشومان خزینه او سړی پکې شامل دي. د بنو سیدون کې سجاد خان چې د غبرید کې خپل ژوبل شوي روغتون کې مشال ریډیو ته دسترګو لیدل حال بیان
کارډ دل کلی سره تعلق لري. موږ مونږ ته راغلي یو راکات نو کوی وته مکا اوښلا دوم راکات مکا اوښی دوم د مکا اوښلا د شیشې مې چې جیمې غون جماعت شیشې مو ته اوښلا او قسم مسن بشه خوښلو زه خپل خوږی یاره میره باندوي من واخ په هسپتال ته راغلی.
زای خلک وای چې پر لپسې دوا ځان مرګي بریدو نه وشول چې زوردار چاودنې وشوي. نن از دې کورونو دیوالونه او چتونه پر وتل او یو جماعت هم ډنګ شوه. د برید پس تر سو ساتونو پورې د وسلوالو او فوز ترمنز جګړه هم روانه وه. د بنونه خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی ملک پښتونیار د پیښې په اړه خپل بیان کې ویلي چې معصوم خلک ماشومان خزینه د مرګ ژوبلې سره مخ شول. تر هغه چې په کم ډول هم وي غندنه یې کړې. داسې حمله سره یې حوصله نه ماتیږي.
او زه افتری باندې راس خل شهیدان شم. د دې حالات مقابله به ان شاء الله موږ په روان وخت کړم. دا بیا به کوم ان شاء الله د شهادت ګرځي په هر کوم لباس کې دا په هر کوم شکل کې دا موږ د پر زور مزبط پیلم کړی دی. نن بیا کوم سبا بعد بیا دې مزمت کو د صوبایي حکومت چې کوم اقدامات یې لګیا دي صوبا د صوبې د مشر په هم او چې کوم اقدامات آرډر کړی دي ان شاء الله پیغام باندې من باندې خبره لګیا ده.
د بریځ زمواري د جیش فرسان محمد په نوم یو وسله والې ډلې منلې دا لومړی ځل نه دی چې په یاد چاوڼې ځانمرګي بریدونه وشول. تیر کال جولای په 15 هم سهار وختي وسله والو د بارودو څخه ډګړې د یادې چاوڼې سره جګړه ولې وو او بیا د امنیتي چارواکو په وینا وسله وال دننه ورغلي ول چې پوره ورځ هلته جګړه روانه وه. په دغه برید او جګړه کې فوز په خپل بیان کې ادا کړې وه چې 10 وسله وال یې وژلي او 8 سرتیري هم په دغه برید کې وژل شوي ول. په دغه برید کې د 11 وګړو په ګډون 8 کسان ژوبل شوي ول چې مسؤلیت یې هم یادې وسله والې ډلې منلې وو. د خیبر پښتونخوا په بنو وزیرستانونو او سیر مجانی خیل کې مروت او خواوشا کې په دې وروستیو کې د فوز او وسله والو ترمن نشته یو په بل بریدونه زیات شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پروسه کال هم د بنو پوځي چوڼې ته تر وسله وال برید لاندې راغلې وه. دا چې یو ځل بیا د پوځي چوڼې په نخه کېدل څه معنی لري او یا بیا دا چې د پرونی حمله په سیمه کې د کوم نو امنیتي چیلنجونو ښکارندوی کوي، دا پښتنې زموږ همکارې ملیحه میرزاده په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال او شنونکي طاهر خان مخې ته ایښی دي. له نوموړي د مرکې په پیل کې پښتنه شوې چې وسله وال څنګه وتوانېدل چې یو ځل بیا د بنو پوځي چوڼې په نخه کړي.
ګوره دا خو ځکه مهم ده دا خبره چې په دې باندې بحث وشي چې څنګه وسله وال سره د بارودو ډکو گاډو څخه په بنو کې، چې بنو ډېر لوی ښار نه دی او په هغې کې د فوج یو مرکز ته هغې نږدې ورځي او حمله کوي، نو معنی دا ده چې وسله والې ډلې د پاکستان په ریاست باندې، په ریاستي ادارو باندې، په امنیتي ادارو باندې، په فوج باندې هغه خپل فشار او دباو کړی. ته موږ وګورو ځکه چې روژه وه، عمومي نظر دا وي چې ځینې کارونه پر روژه کې د خلکو توقع نه وي، خو هغې دغه ډلې چې کوم د وړاندې نه په خیبر پختونخوا کې هر څوک دا احساس کوي چې یو مشکل دی، وسله والو خپل فعالیتونه زیات کړي دي، ځکه خیبر پختونخوا حکومت بار بار د جرګې د لیږلو خبره کوي افغانستان ته، نو معنی دا ده چې هغوی هغه خپل دباو په حکومت باندې، په ریاست باندې، په ریاستي ادارو باندې دغه رنګې هغې ته دوام ورکول غواړي، زیاتول غواړي. او دا حملې ته که زه ګورم د یو ځل بیا د خیبر پختونخوا د پاکستان امنیتی ادارې اوننګولې هلته نږدې ورغله، آیا دنه نقصان شوی دی؟ نه دی شوی، تلفات د فوج ته نشته، لیکن په خپل باندې دغه ځای ته ورتلل او بیا لوی چودنې کول او بیا په یو ګروپ کې وسله وال ورتلل، دا زما خیال دی چې د پاکستان کې چې کوم جګړه روانه ده
ډیر مشکل حالت خي. طاهر خان صاحب، څنګه چې تاسو د حالاتو خبره کوي، په خیبر پختونخوا کې د لپاره خلک راوتی دي، پاسونونه روان دي، احتجاجونه روان دي، د امن غوښتنه کوي، دا خو تاسو یو نوې پړاو غنئ چې لکه د وسلواله ډلې لخوا بیا جیش فرسان نومي وسلواله ډله دا غره پاسي، نو دا څه پیغام ورکول غواړي د خیبر پختونخوا لپاره؟ څه چیلنج دی؟
دا ډیر لوی چیلنج ځکه دی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په سپتمبر کې د جرګې افغانستان ته د لیږلو خبره وکړه، نو هغه دا ویلیو چې دی د یو مشکل سره مخامخ دی او دی حق لري چې دا کار وکړي، خو د هغې مخالفت وشه، مرکز مخالفت وکړ، بیا مسله خاموش شوه. هغه بیا سورج ابراهیم تاسو به یاد وي چې بیا د جرګې خبره وکړه، خو مرکز تر اوسه پورې هغې سره لکه متفق نه دی. دلته ګوره دا اتفاق نه کوي، نو په دې کې هغه سیاسي مخالفتونه چې د مرکز او صوبې وي دلته هغه مخالفت دی. نو پاکستان کې چې کوم د سیکیورټي یا د امنیت مسله ده، په دې کې خو پاکستان د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت باید چې سیاست یو غاړي ته کړی وي او دواړه په یو خوله باندې وي. زما معلومات دا دي چې مرکز رسمن خپل اعتراض په دغه جرګه باندې کابل ته رسولی دي طالبانو ته، طالبانو بیا پاکستان ته ویل دي چې تاسو یو خوله شنو. بیا مطلب دا چې دونه مشکل هم دی او دغه مشکل په ظاهره باندې حل ځکه نشته چې د پاکستان د ریاست پالیسي وسله والو ډلو سره د جنگ ده. ګوره دا ننګونه، دا چیلنجونه زیات ځکه شول چې تاسو کوم ډلې نوم واخلئ، دا د حافظ ګل بادر په نامه د ډلې یو شاخ دی، لکه هغه ډله ده، نو هغوی پخوا لکه هغوی دونه اوس کوي شو چې په یو ګروپ شکل کې هغې راځي د پاکستان په فوجي مرکز باندې یو حمله کوي، نو د دې معنی دار چې پاکستان د پاره کوم مخکې یوازې ټي ټي پی وا، نو اوس وسره د حافظ ګل بادر ډله هغه ولوم یو لوی چیلنج مخې ته راغی.
مشال ریډیو، دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
مشال ریته خوږی اردوونکو په پیښور کې د فبرورۍ له درويشتمې راهیسې د کوزي کورمې د اوسیدونکو احتجاجي پر لټ دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې په کورمې کې روان عملیات دی ودرول شي، د غزلې له غزبونو سره د مرستې وشي، او د عملیات پر مهال نیول شوي کسان دې خوش شي. احتجاج کوونکي وایي تر هغې چې غوښتنې منل شوي نه وي، احتجاج به یې جاری وي. دا په داسې حال کې چې په کورمې کې له تېرو څو میاشتو راهیسې ناامني ده، چې یګانو سنیان پر یو بل د بریدونو دعوی کوي او د سیمې لوی لارې تړل شوې دي. حکومت د کورمې د حالاتو سمولو لپاره جرګې وکړې او وروسته د شرخوخو پر ضد پوځي عملیاتو پریکړه وکړه، خو د سیمې خلک وایي چې سرمالی خوندي نه دي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د کوزي کورمې اوسیدونکو په خپلو کلو کې د عملیاتو په ضد احتجاجونو ته دوام ورکړي او دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي عملیات ودرول شي او نیول شوي بیګونا کسان دي زر ته زر خوشي کړي شي. د پېښور پریس کلب سره نږدې د کورمې د بګن د متاثرینو د احتجاجي پرلت یو ګډونوال نوروز خان د مارچ په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې د فروری د درشتمې نیټې نه دوی په پېښور کې احتجاجي پرلت وهلې او چې تر څو یې غوښتنې نوې منلې شوې تر هغه به دا احتجاجي پرلت دوام لري.
او لسم اورید چې مدل د پېښور پریس کلب مخې ته ناست وي او په دې روزه کې زموږ روزماته خو یو په روډ باندې چې مو بچای هلته هم بچی په روډ نوستي او دلته په پریس کلب مخې ته مو په روډ نوستي. حکومت نو ریاست نه د غوښتنه کوي چې د روزې د خاطره چې د کومې کروانې شروع دي دا هم بند کړی شي. دا بګن ډاټ کمار و چات مندوري او ټلو کونج بیګا په ټلو کونج کې ډیره دردناک کروي شوی. دا ضرورت کوم دا د پروټیکشن د ذمہوري دی ریاست ته، نو دغه خلاف په کور دا چې چوکړي دغه خلاف د کروي وشي او بل مو ته دا چې د کوم بیګونو خل د نیولې دي او چوک ته په پیار کې نمزد دی خو غا دلتونو ته پېښ کړه خپل سپي یال تویر کی او ته چوبندې پیار نشته هغه د غیر کونی نیولې دي په کور دا څنګه خوش کړای شي.
د پېښور په احتجاجي کیمپ کې ناست یو بل احتجاج کوونکی حاجی اسلم خان مشال ریډیو ته وویل
کافی نقصان قوم ته رسیدلی کنه اوس درد دی وجنه چې مو کوم قیدیان دي حاضر خلاص کړی شي. قیدیان دي مو قوم تیزی قوم را خلق تا
څومره کسان دي؟
تقریبا 150 کسان دي تقریبا. دا مونږ سره زیات دی، دا مونږ سره په کورز په موږ غاور
ولې چې ولې دي سستو تور او پیسې دا غي زمو
بس خدا حکومت خبري غره غت کوم الزامونه بم لګي کنه ناجایز الزامونه یې
نه منو.
د پېښور د احتجاجي پرلت ترڅنګ د عملیاتو په ضد تر دې وړاندې په صدا مندوریو او بګن کې هم احتجاجي مظاهرې شوې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د پروري په شلمه په کوزه کورمه کې د مال وړونکو ګاړو په قافلې د برید روستو په بیلابیلو سیمو کې د مشکوکو وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي وو او د خیبر پښتونخوا کابینه د کوزي کورمې د متاثرینو سره د مرستو لپاره د مالی پانګو منظوري هم ورکړي وه. خود کوزی کورمینا د صوبایي سمندې غړي ریاض شاهین د مارچ په سلورمه مشال ریډیو ته وویل چې ولسته تر دې د مالی او نورې مرستې نه دي رسولې شوې او په کار د حکومت د متاثرینو د مرستو لپاره چټک ګامونه پورته کړي.
نواب بغن جلاو ګراو بیکور شټول خلک او بازار وسوځیدو هغه خو چانه پټ نه دي، خو بیا بار بار دې لپاره مونږ غوښتنه وکړه چې بغن آباد کې د بیکور خلک چې کم دي د خپل کورونو ته راولي او د کوم موعظه ده هغه ورکي. د تر اوسه پورې دغه هیڅ ملاو نشو. سروې کړي د دې کې شک نشته. دې لپاره کمپنسیشن هم دوی کم دي اعلان کړی دی، یو 46 کروڑ روپے، خو نه تر اوسه پورې هغه شته. او چې کومه فیصله شوې دي په هغه فیصلو کې مونږ بار بار دا خبر ورته کوله چې تاسو د کومه فیصله کوي کوهاټ کې د شیعه او سنی په ترمنځ ځخه د بګم چې کوم داس وزیدل لیدې د پر تاسو سوکړو هغه حکومت به دا خبره کړل د زمون کار دی. خو په کار والے کچنګ د اف ایکس کمیټه فیصله شوې په کور مکی بینکری دی کم غټه اسلحه دا داغه د پاره څه شوې وو، خو هغه هر یو شی پاتې شو اوس چې کوم دی د دې لپاره کم کمپنسیشن دی هغه سپوري اعلان نه دی شوی او په زرهاو خلک چې کوم دی هغه سپوري به پوره پراته دي.
خو د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای او د خیبر پښتونخوا د حکومت چارواکو لدی وړاندې لمشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د بګن د متاثرینو سره د مرستو لپاره د سروې عمل مکمل کړي او متاثرینو ته د مرستو رسولو لپاره کار روان دي. چارواکي وایي په کورمه کې د دایمي امن قائمولو او د لارو د امنیت یقیني کولو لپاره د ورانکارو په ضد عملیات روان دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور له ساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان تر واک لاندې په گلګت بلتستان کې د کراکورم نېشنل موومېنټ یا غورځنګ مشرانو پرون په کراچۍ پریس کلب کې د دی امیر باشا ډیم جوړېدو په اړه خپل تحفظات لرسنیو سره شریک کړل. دوی وویل د پاکستان حکومت باید د دې ډیم تر جوړولو وړاندې د گلګت بلتستان له ولس سره رسمي تړون لاسلیک کړي. دوی زیاته کړه ډیم به د دوی یو شمېر کلي تر اوبو لاندې کړي او ځکه نو حکومت د استوګنې د بدیلو انتظاماتو د ژوند بنیادي اسانتیاو غوښتنه کوي. د پاکستان وفاقي حکومت لا د کوراکورم نېشنل موومېنټ د غوښتنو په اړه څه ویلي نه دي. د نیاز علي رپورټ ورو.
د پاکستان د واک لاندې گلګت بلتستان کې د قراقرم نېشنل موومېنټ په نوم جوړ د غورځنګ مشرانو پرون د مارچ په 4مه په کراچۍ پریس کلب کې خبری غونډه کې وویل چې د پاکستان حکومت باید د دیامر باشا ډیم د جوړولو وړاندې د گلګت بلتستان د ولس سره رسمي تړون لاسلیک کړي. د خبری غونډې په محل د غورځنګ یو مشر شیر بهادر وویل دیامر باشا ډیم د دوی لپاره هیڅ ګټه نه لري. د پاکستان حکومت د دوی په وسایلو د هیواد نورو صوبو ته ګټه رسوي.
هم نه 2007 مې به اس ډیم کی مخالفت کیه او آج به مخالفت کر رہے ہیں.
موږ د دې ډیم په 2009 کال کې مخالفت کړي وو او اوس هم کوو. ولی چې دا ډیم زمنګ د ژوند لپاره یو خطر جوړیږي. دیامر په وو کی ڈوبیگی او پنجاب تتری گٹ رسول کیگی. دیامر باشا ڈیم لپارا پا 2009 کال کی زئی خلق سره چکم تڑون شوے وو تروس هغه نه دی عملی شوے. نن زکا پا دیامر کی اولس دخپل و حقون لپارا راوتلی دی. او منگ دی مخالفت زکا کوو چی دا ڈیم قدرتی تور او دا نڑیوالو فیزیبیلیٹی راپورونو ترمخی دا گلگت بلتستان لپارا گٹ اور ندی.
اور انٹرنیشنل فیزیبیلیٹی رپورٹس کے مطابق گلگت بلتستان کے لیے یہ مفید نہیں ہے.
د یاد غورځنګ مشرانو په کراچۍ کې دا خبری غونډه په داسې حال کې کړې ده چې د پاکستان تر واک لاندې په گلګت بلتستان د امر کې حقونه راکړي او ډیم جوړ کړي. حقوق دو ډیم بناو په نوم ولسی غورځنګ پیل شوی دی او د گلګت بلتستان په دیامر کې ولسی پرلت هم پیل کړی دی. د شیر بهادر په وینا چې دیامر باشا ډیم په جوړېدو کې د دوی یو دیرش کلی او یو زره کورونه په شپړه توګه تر اوبو لاندې کیږي او 15,000 کسان به بې ځایه شي. د ډیم له وجې به 1,500 زرعي ځمکه او 100 کیلومتر علاقه تر اوبو لاندې شي. دا ډیم چې د خیبر پختونخوا په کوهستان او د گلګت بلتستان صوبې په دیامر سیمه کې پر اباسین دریاب جوړیږي. د اوبو او برېښنا ادارې وابډا په وینا چې دیامر باشا ډیم د انجینیرینګ کار په 2002 کال کې شروع شوی وو. د غونډې په محل د قراقرم نېشنل موومېنټ د کراچۍ یو مشر انجینیر جاوید علی بیا مشال ریډیو ته وویل د ډیم جوړولو لپاره د پاکستان حکومت ترې په 2009 کال کې په ارزانه بیه ځمکه اخیستي خو تر اوسه ولسته د هغې روپۍ نه دي ورکړی شوي او بیا حکومت ورسره د ډیم لپاره 14 ګریډ پورې نوکری ځایي خلکو ته د ورکولو لاسلیک کړی وو. ناملی کبھی
اگر تسلیم نہیں ہوں گے تو ہم پورے گلگت بلتستان کو جام کریں گے جس میں یہ سی پیک ایریا ہے.
کزمو وختنی و نمن لشوین ٹول گلگت بلتستان بہ اتڑی چپکی دے پاکستان چین ترمن دا سی پیک لار ہم رازی پدیر ڈیم کی زمنگا شپگ 90% ازمکا دلا سزی او دا خیبر پختونخوا یوازی 4% خوبیا ہم حقوی تا شپی 80% گٹور کول کی گی او چی شپگ 90% ازمکا زمنگ زی نمنگ تحس نمیلاوی گی.
96% ہماری زمینیں جا رہی ہیں جس میں ہمیں کچھ نہیں مل رہا.
د خبری غونډه په محل قدرت الله ایډوکیټ بیا ویل د قراقرم ملی غورځنګ غوښتنه کوي چې پاکستان باید د دیامر باشا ډیم د جوړولو وړاندې د گلګت بلتستان سره رسمي تړون لاسلیک کړي چې پکې د خلکو حقونه خوندي شي.
اور جن لوگوں نے زمینیں دی ہیں آج وہ در بدر ہو رہے ہیں.
چا چر دې ډیم لپاره خپل ځمکه ورکړې دي نن هغه در بدر ګرځي. منګ وای چې د دیامر باشا ډیم په نوکرو کې ځای خلکو ته برخه ورکړي شي او د بی ځای شوو کورونو لپاره متبادل کورونا کلی او اسانتیاوی برابر شي. قراقرم گلگت بلتستان د چین پاکستان اقتصادی رهداری سی پیک دروازه ده خو تر اوسه پورې ورته د دروغ ژمنو پرته هیڅ لوی پروژه نه ده ورکړی شوی. د غونډې په محل وینا کوونکو د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د قراقرم ملي غورځنګ د ځایي مشر محمد جاوید او نورو مشرانو په ضد مقدمه دي بیرته واخیستل شي. د حکومت لخوا ورکړې شوې معلوماتو ترمخې دی امر بادشاہ ڈیم با په مجموعی توگا یو سل او لس مربع کلومیٹر رقبے جوڑی گی چی ددی ترسنگ سل کلومیٹر نور رقبہ با دا انفراسٹرکچر یعنی بنیادی ڈانچہ جوڑی گی دا پاکستان مرکزی حکومت تروسا د قراقرم ملی غورزنگ ددی سرگندونو پاڑ سندی ویلی خو په تیرو وختونو کې د پاکستان حکومت ویلی چې د دې ډیم څخه به شاوخوا 3.5 میگاواټ بجلی جوړیږي او 14.5 خلک به ورسره په نوکری شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د برج جنوبی وزیرستان د لدا اوسیدونکو د ژغورنې ادارې یارس کې یو یو دوه دوه لپاره د کنټرول روم غوښتنه کوي. دوی وایي د ادارې خپل مرکزي دفتر یا کنټرول روم په وانه کې جوړ کړی دی چې له دوی لرې دی او په درد د دوی په کار ناراضي. خو د رسکیو یو یو دوه دوه ځایي چارواکو مشارلو ته ویلي دي چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بندېدو له وجې مشکلات لري. د برج جنوبی وزستاني انتظامی افسر بیا د نوم نخول په شرط مشارلو ته ویلي چې دا غزلې د ناسم امنیتي حالاتو له وجې انټرنیټ بند دی. خود زیاته کړې ده چې حکومت هڅه کوي د لدی اوسیدونکو د سیمې سرکاري دفترونو ته ټلیفوني خدمات برابر کړي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع لادی سیمه اوسیدن کی د حکومتی چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ریسکیو یو یو دوا دوا کنټرول روم دا په خپل سیمه کې زر ویر کی په دغه براکښه د لادی سیمه ویلیج کونسل یوت کونسلر امین الله ویایي
چې د میزا د ریسکیو افسټ د سټاف ډیر کوآپریټیو دا کولای ته مشکال کی اکال کنټرول روم ته دری چې هغه په وانه د هغه ریسیو کوینه لږه مش ولتا د سره پوتې کیسه د تا پرسن نمبر باندې کال وکي بیا د چې کله مش خدمات وکړو دته د کنټرول روم ته را پداغه سوالي نشانې چې په ایتوس بغیر به اجازه ورته لري په کور دوی چې د کنټرول روم ولا چې کوم فسیلټیز دو داغه په لاده دته ملاو شي.
خو د لادې سیمه ریسکیو یو یو دوا دوا مشر خالق رحمان نا وروي چې د سیمه خلک ته څه سہولتي نه ورکوي او د چار په وخت په لاده سیمه کې د کوم مشکلات سره مخامخ دي.
دلته زموږ سره لوکل امبولانس دي چې کوم لوکل ایمرجنسی کیږي هغه موږ ریکور کوو او زموږ سره دوه چکم دي دا ریفرل ایمبولانسز دي چې کله داسې کیژوال ټی وی چې هغه ډی خان ته ریفرل کول غواړي کنه یا وانه ته هغه موږ د سینا ریفر کوو. زموږ چکم ریسکیو ونټرو سرویس دی کنه دا 24 غنټه موجود دی هغه شپه وی کورز وی موږ دا سرویس ورکوو چې چیرته هم داسې ایمرجنسی وی هغه میډیکل وی آر ټی وی مشکلات چکم دي زموږ سره دلته یو خو سیګنل ایشو وی خاص چې کله هم چیرته داسې کیژوال ټی راشي کنه اکثر کنټیکټ نکیږي او بل زموږ سره دلته دی نت خاص مسله دی نت دی کنه چې زموږ سره دلته دی نت سہولت نشته دی کنه مین مسله چې کومه ده دی نت به حاله ورته اپډیټ شي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه او چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې ناسم امنیتی حالات په وجه انټرنیټ بند کړای شوی دی. خو د انتظامیه کوشش دی چې د لادې سیمه او سیدین کې او په سیمه کې سرکاري دفترونو ته زر د پی ټی سی ایل ڈی ایس ایل انٹرنیٹ سہولت ویر کی او مشال ریڈیو چې د لادې سیمه او سیدین کې او د ریسکیو یو یو دوا دوا چارواکیو د انټرنیټ سہولت ویر کول غوښتنه د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
سیکیورٹی
دے لادے سیمے اسی دن کی دے حکومتی چارواکیوں نہ دا غشتنا ہم وکڑا چھ پسی مکشیے دے انٹرنیٹ سہولت بال کاولے دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له ملیحې امیرزاده اورو.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د وسلوالو لخوا په پوځي چاونې حمله کې 213 وګړي وژل شوي او تر 150 نور زخمیان دي. چارواکي وایي په وژل شوو زخمیانو کې ښځې، ماشومان او نارینه شامل دي. د بنو د ټولو هسپتالونو ویان محمد نومان مشال ریډیو ته ویل چې د چاودنو وروسته ورته په ګڼ شمېر کې زخمیان او مړي هسپتال ته راوړل شو. په بنو کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د مارچ په 14مه د روژه ماتي په وخت لومړی دوه ځانمرګو بریدګرو د بارودو ډګاړې د چاونې په دیوالو وهله، وروسته 15 نور وسلوال چاونی ته ور داخل شو. چارواکي دا وکړه چې د پوځ سره د ډزو په تبادله کې 15 واړه وسلوال وژل شو، خو پوځیانو ته مرجوب نه در رسیدلې. د بریج مواری جیش فرسان محمد انومه وسلوال ډلې منلې ده. په پیښور کې په 11 ورځ د کورمې اوسیدونکو احتجاجي ناسته دوام لري. د پیښور پریس کلب ته نږدې د کوزې کورمې د بګن اوسیدونکو احتجاجي ناستې ګډونوال غوښتنه کوي په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو خلاف روان عملیات ودرول شي او کوم کسان چې قصوروار نه دي له بنده د اخلاص کرشی ځای اوسیدونکو ته د سہولتونو ورکړشی او ریاست ته خلکو ته د امنیت ورکولو ذمہواری پوره کړي. د خیبر پختونخوا حکومت په خبره پسیمه کې د امنیت په خاطر د روانکارو خلاف عملیات دوام لري او د سیمه متاثرینو ته د مرستې رسولو کار هم روان دي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د امن ټینګ ساتلو او د ولس ته خوندیتوب په خاطر د ځانګړو ګامونو پورته کولو فیصله کړې ده. پرون په کوټه کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی په مشهد صوبایي افیکس کمیټه غونډه وشوه چې پکې په صوبه کې په قومي اکشن پلان د عمل جاج واخیستل شو. د پاکستان تر واک لاندې ګلګت بلتستان کې د کراکورم ملي غورځنګ مشرانو د دیامیر باشا ډیم جوړولو خلاف احتجاج کړی. د کراکورم نېشنل موومنټ مشرانو پرون په کراچۍ پریس کلب کې په خبري غونډه کې ویل چې دوی ته د ډیم په جوړېدو تحفظاتي ځکه چې د سیمې اوسیدونکو ته ورسره نقصان رسیږي. د پاکستان مرکزي حکومت د دوی د غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي په افغانستان کې د 1400 امریکایي سرتیرو د وژنې عامل نیول شوی دی. خاغلی ټرمپ کانګرس ته په لومړی وینا کې نندا څرګندونه وکړي. د 2021 کال د اګست په 26 ماله افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړی چاودنه وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او 1100 ډیر افغانان پکې وژل شو. مشال ریولن خبرونو. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ دفتر کې د نوموړي او د اوکراینی سیالي ولادیمیر زیلنسکی ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته د امریکا او اروپا په اړیکو کې درزونه پیدا شوې دي. په داسې کې چین هڅه کوي له دې فرصته ګټه پورته او په تایوان او اروپا کې خپل نفوذ ډېر کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکی له شاهین بنیري اورو.
په راپور کې راغلی چې د یوکرين جګړې سرته رسولو په اړه د بې نتیجې سفارتي هلو ځلو یو ونه ورستو د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو ترمنځ اختلافات پراخ شوي دي او په راتلونکي کې د یوکرين لپاره د امریکا د مرستو په اړه نوې پوښتنې راولاړې شوې دي. په داسې حال کې چین ګوري چې څنګه کولی شي سرمایه کاری وکړي او د اروپا سره خپلې خرابې اړیکې سمې کړي. د دې اغیز با په آسیا هم پریوزی چرته چې د تایوان په شان د واشنگټن متحدین دا محال د ویدا سي امریکا سره مخ تي چې خپل سوداګریزي ګټې ته ګوري. د فرصت ته په کتو سره چین هڅه کوي چې په تایوان خپل فشار ډیر کړي او په آرام سمندرګي کې ځان ځواکمن کړي. په برلین کې د مارشل فند یو سړنکار اندریو سمال وایي چې بیجینګ ګوري چې دا وزورلا له تایوان څخه تر روسیې سره تر نړیوالې همکارۍ پورې کوم پراخ فرصتونه راوړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې سره په خبرو کې درې اروپایي چارواکو ویلي چې چین وار لمخه برسلز او نورو اروپایي پلازمینو ته رسیدلې ده. دوی زیاتوي چې بیجینګ په اروپایي پلازمینو کې د دې ویرې څخه ګټه پورته کوي چې کېدی شي امریکا د یوکرين جګړې پای ته رسولو او روسیې سره تر اړیکو ښه کولو وروسته اروپا یوازې پرېږدي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا چین غواړي چې په یوکرين کې د سولې د منځګړي په توګه کردار ولوبي؟ په جنوري کې د ټرمپ واک ته د رسیدو او د یوکرین په اړه د سفارتي هلو ځلو د پیل راهیسې چین ځان یو اړخ ته ساتلی دی. د فروری په میاشت کې د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل چې چین باور لري چې ټول ښکیل اړخونه باید د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. له دې وروسته په ریاض کې د امریکا او روسیې ترمنځ مذاکرات وشو چې کیف یا اروپایي چارواکي پکې شامل نه وو. د تایوان د ملي دونګ هوا پونتون مرستیالې پروفیسرې او د اروپایي پارلمان پخوانی سلاکارې زسوزا انا فرنزی مشال لیډو ته وویل چې بیجینګ هغه سوایي چې اروپایي اورېدل غواړي او هغه دا چې اروپا او کیف باید د یوکرین د راتلونکي په اړه د مذاکراتو برخه وي. له دې وروسته وانګي په جنوبي افریقا کې د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې په سعودي عرب کې د امریکا او روسیې وروستۍ خبرې اترې په یوکرین کې د سولې لپاره یو موقع ده او چین به د کړکیچ په سیاسي حل کې رغنده رول لوبولو ته دوام ورکړي. د شننکو په وینا اروپا سره په اړیکو خو کولو کې بیجینګ د ځینو ننګونو سره هم مخ دی. یوه خو دا چې د برسلز او بیجینګ ترمنځ د کلونو راهیسې کاروباري شخړې دي، بل دا چې د یوکرین په جنگ کې چین د روسیې سره مرسته کړې او د جنگ لپاره سامانونه ورکړي دي. نو دا به دومره اسانه نه وي چې بیجینګ د ځان په اړه دغه تاثر ختم کړي. چین به دې ته هم اړتیا ولري چې دا انګیرنه له منځه یوسي چې د بیجینګ سفارتي هلې ځلې د حقیقي سولې راوستلو په ځای د خپل ځان ښه وړاندې کولو لپاره دي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مارچ پر دریمه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په پیښور کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغان کونسلګرۍ له مشر سره ولیدل او د نورو موضوعاتو تر څنګ د تورخم دروازې تړل کېدو پر مسله هم خبرې ورسره وکړې. دا لا غو ساعت ورسته و چې پر ماغه ورسره په تورخم کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي چارواکو ترمنځ د لارې بیرته پرانستلو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د یادونې ده چې د فبروري پر 20مه پاکستاني امنیتي چارواکو تر هغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې. خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خاوره کې مورچلې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. دا چې دواړه خواوې ولې د پولي خواته پر تعمیراتی چارو اعتراض لري، د دې پوښتنې ځواب لپاره د مجید بابر د رپورټ اورو.
د تورخم پولا یو وار بیا د افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ لپاره بند پرته ده. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 28مه پاکستانی امنیتي چارواکو تر هغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې. خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. اوس پوښتنه دا ده چې دواړه خواوې ولې د دغې پولې په حدونو اعتراض کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د امنیت د شورا وزارت کې د پولو د نظم د څانګې پخوانی مشر نصیر ترکی وایي چې په سرحدي دروازو د عارضي پریکړو اختیار د کمیسیار سره وي. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله متنازع ده، نو ځکه د دې په اړه کوم مستقل نظام نشته.
بل میکانیزم چې د جمهوریت په شپو کې شتون درلود هغه ایپاپس په نامه و. کمیسیون هماهنګي د سول او ثبات پاک دغه ایپاپس دوه واري د جمهوریت په شپو ورځو کې دوه واري د پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیران ترمنځ جلسې وشوې. کرنۍ جلسې میرویس ناب موین د وزارت خارجه او پاغه کې چې وزیر هغه شخصیت مر څه وګچ راشتون نه درلود او ناس د کمیټه مشري کول. پاغه کې د سرحدونو په حق لا فقط د امنیت د تامین په حق لا پاغه کمیټه کې د سرحدونو د مانیجمنت مطلب نشته، صرف د تشریک اطلاعات مطلب شته، استخباراتي اطلاعات مسله شریکول مسله شته ځکه چې ناتو هم یو غړی و دی په ایپکس کې نه خو د سرحدونو د هماهنګي او د امنیت تامین دپاره نو په هغه هلته یو تشریک اطلاعات وو دا چې مثلا دغه بورډر لا دغه خط څنګه مدیریت شي په دغه باندې دولتونو توافق ته نه دی رسېدلی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله پاکستان نړیوال سرحد بلی او افغانستان ورته لانجمنه د ډیورن کرښه وای. خود خیبر پختونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرټر سید اختر لیشا وای دواړو هیوادونو ترمنځ د پولی پاړه داسې کمیشنې او کمیټیانې شتون لري چې پکې د پولو ستونزې مطرح کړي شي.
سفارتی آداب دی غوغواد دی کډیر دای دی کی دای دی کی کی جو شه دی دا یو د پښتو وګراوانی بیا چې د دې افغانستان د پاکستان د دې شو دی ورس کې سره والا کوم ایز ګو پرانس د پاره با اول کې دو دو اوس هم چې د پاکستان د سفارت آ طرف سره دی دی طرف سره دی خارجه وزارت دی دی طرف سره دی آ طرف سره دی دی دا وا جوائنټ کوارډینیشن په دچا دی د بار اور په چا کوم سره دات دی دا هیڅ یو سیز کوي یو مورچه یو طرف ته یا بل طرف ته جوړی ته پکار دی چې اول خپل کې یو سلا مشوره کوي ته دات یې سو بیا درای.
سید اختر لیشاوی چې د یوې لوزنامې له مخه دواړه خواوې د پولینا خپل حد طرف ته تر 300 مترو پورې هیڅ تعمیرات نشي کولای او که غواړي نو باید یو بل ته پیشګی اطلاع ورکړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مارچ پر سلورمه په پاکستان کې د موجوده حکومت یو کال پوره شو. حکومتي وزیرانو د غیواد وزیر اعظم شهباز شریف د حکومت کارکردګي کامیاب بولی. دوی وایي تیر کال د پاکستان د دیوالی کېدو خبرې کېدې خو حکومت د غبوران مخاوني ولا. بلخ د چارو ځین شون کې وایي حکومت د خپل مخالفینو د ځپلو او د عدلی او رسنیو د کنټرولولو پر چارو بوخت دی او د غیر پر قانون سازي کوي. دوی زیاتوي حکومت د ګرانۍ کمر داوي کوي خو د عام ولس په ژوند کې په تیر یو کال کې هیڅ مثبت بدلون نه دی راغلی. د راشد خټک رپورټ اورو.
تیر کال په 8 فروری په پاکستان کې ټول ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې په 3 مارچ موجوده حکومت جوړ شو. دا وقدار ګوند مسلم لیگ نون مشرانو او حکومتي وزیرانو په خاصه توګه د اطلاعات وزیر عطا الله تارړ د حکومت یو کال د کامیابیونو ډک وباره. وزیر اعظم شهباز شریف هم په یو بیان کې وویل چې د حکومت یو کال په پوره کېدو په ګرانۍ کې کمی د خوشحالۍ خبره ده. خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشوانی مشال رادیو ته وویل حکومت د عام خلکو د پره هیڅ هم نه دی کړی. هغه وویل چې حکومت د شپږشتم آئینی ترمیم د لارې عدلیه تر خپل واک لاندې راوستلې ده او د پیک اپ قانون کې د بدلون کولو په چې درسنه یو غږ هم خپ کړی دی.
حکومت چې کوم دی هغه ټول غټه داوا وایي چې اکنامک ریوایول لو اکنامک ریوایول چې کوم دی هغه زموږ خیر دی چې کوم زموږ جی ڈی پی دا هغه انتهایی مایوس کنده او اوس هم هغه په ماینس کې دا روس په 100 میاشتو کې دی تقریبا 4 ارب ډالر نه زیاته قرضه خېشي دا او کوم قرضې لون چې دی اخلي کا آی ایم ایف نه دی کا ورلد بینک نه دی کا نور مختلف مدونو کې دی لون دی هغه هم پته نه لګي چې هغه لون چې کوم دی چرته زی نه انویسټمنت کیږي نه سه ډیولپمنت کیږي او بل خبره خطرناک شی دا دی پوره ملک چې کوم لای اورډر سچویشن دی هغه ډیر زیات ورس ته او یو ځل بیا چې کوم دی تقریبا 3 سالور کال نه بعد چې کوم دی د خودکش دماغي دوباره شروع شي.
حکومتي وزیران په خاصه توګه د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی سوسو واره ژورنالیستانو ته د پښتنو په جواب کې ویلي دي چې امنیت ساتل له صوبایي حکومتونو ذمہواری ده او وفاقي حکومت په دې لړ کې پوره مرسته ورسره کوي. د اطلاعاتو وزیر تاولا تارل وایي چې یو کال وړاندې د پاکستان د دیوالیه کېدو خبرې کېدې خو حکومت په یو کال کې ملک ته دیوالیه کېدو نه بچ کړو. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تازه نگار مبارک کریم مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ټول کال د تحریک انصاف احتجاجونو ته مخامخ وو او ویل کېدل چې دا حکومت په سو میاشتې هم پوره نه کړي. که د خلکو د اسانتیاو دپاره ډېر څه نه دي کړي، خو دا هم د حکومت کامیابي ده چې تر اوسه مات شوی نه دی او د پیسو نړیوال صندوق نه په قرض اخیستو کې هم کامیاب شوی دی.
ګرانی شره کمه کړی شوې ده، دې نه علاوه انفلیشن افراطي زر چې کمه دی هغه هم قابو کړی شوی دی. سټاک ایکسچینج چې کمه دی نو هغې تاریخي بلندۍ ته تاریخي لوړو والی ته رسیدلی، او شرسود چې کمه دی هغه هم رقم کړی شوی دی چې کمه کې کاروبارونو ته هغې ته د سهولت کېدو امکانات دي. خو که حقیقت له راشي او ګراوند له تاسو راشي، د اولس نه تپوسو کوي، د اولس ژوند که تاسو وګورئ د اولس ژوند نور هم په عذاب شوی.
د حکومت اتحادي ګوند پیپل پارټي هم وخت په وخت خپل خفګان اظهار کوي، خو تر اوسه یې حکومت پریښی نه دی. دغه شان د حکومت مخالف ګوندونه هم په حکومت نیوکه کوي، په خپلو کې لیدل کتل کوي او غونډې کوي، خو تر اوسه یې د حکومت خلاف مشترکه تحریک نه دی پیل کړی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په لسنیمو بجو
د کرخې په غاړه،
په یوه بجا
سندری جادوګری،
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې،
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه،
په پینزو بجو.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په ناغ هیواد کې د ګرانۍ کچه په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطح ته رسیدلې ده. ادارې دا څرګندونه د فبروري میاشتې په خپل رپورټ کې کړې ده. په رپورټ کې ویل شوي چې د خوراکي شیانو لکه وړو، پیازو، دالونو او نورو په بیو کې کمی راغلی دی. رپورټ زیاتوي د ګرانۍ کچه ځکه ټیټه شوې چې حکومت غوره اقتصادي پالیسي عملي کړې ده، خو بل لور ته عام ولس د ګرانۍ له لاسه سر ټکوي او وایي تیرو کلونو په پرتله یې مالي ستونزې څو چنده ډېرې شوې دي. د مشال ریډیو د خبریالې اسما ګل رپورټ اورو.
د پاکستان د شماریاتو قومي ادارې د راپور لمخې د غنمو او لهغې جوړو شوو شیانو، پیازو، دالونو او نورو توکو بیې راکمې شوي او د برېښنا په نرخ کې معمولي کمی د ګرانۍ د کمی لامل شوی، ځکه چې دا مصنوعات د ګرانۍ حساب کتاب کې زیات وزن لري. د مرکزي حکومت ادارې په هیواد کې د ګرانۍ کچه کمېدو دعوه کوي، خو د خیبر پښتونخوا ډېر خلک د دې راپورونو سره اتفاق نه لري. دوی وایي سره له دې چې راپورونه د بیو د کمېدو خبر ورکوي، خو د ژوند له بنیاد دی التیا او سرا د مخکې دو لپاره هیڅ ډول اسانتیا وی ورته نخګاری. په دې اړه ځین خلکو مشال ریډیو ته ویل،
زمانه عمران نے زو دا تہبے جلالا اسی دن کے ما منگئی چکم دن او خسے وا شوی دا اس ٹک تے دوی چکم دے دالونا وڑا غڑی دا سیزن الگ ارزان کڑی دی حکومت طرف تو گور نہ دا غیب بزے بان چکم دے نہ پوری نور سیزن بان ٹیکسونا سیوا کڑی دی
زمانم افشین دے زدا پہ خبر یم اور من اونلی دے چ ارزانی شے چ بازار تلاڑ شنو یو شے دبل نزیات گران شے من اون کا تے جس بہ ارزان شے دی
زما مشتاق نوم دے پرسٹک پیزار کار کوما مکه بر پیزارون ډیر ارزان اصل مون به کسٹمر له مرزان ور کوله اوس خپل ول شی بم بو زما ګران را لګي او اشته کسٹمر هم له خپه کړه دے خدا غریب خلک خدا چپل غسی شی پلیشته کی غم ګرانی یا خونی کی منګی ډیر زیات روانه ده.
زما نوم امجد خان د ملکان اوس ویون کی يم. خلک وای چی ګرانی دا ارزانی دا په منس کې دا چې پنجاب او خیبر پښتونخوا نو د دوی سره اساسي خډيري خودوی له روزګار نه
د ګرانۍ کچه راکمېدو حکومتي راپور په اړه په پیښور کې اقتصاد پوه زاهد شینواری وایي ځینې وختونه د یو توکي نرخ مناسبي خو د خلکو د اخستلو توان کم وي.
خبره دا ده چې کوم زوم خلکو پرچیزنګ پاور دی کنه هغه په مطابق د موجوده د خوراکي او د روزمره سامان چې کوم نرخونه دي د قوت خرید نه بهر دي نو دې حکومت لپاره دا خو اولنۍ کامیابی ده. خو د دې فایده به عامو خلکو ته اله ورسي. د انفلیشن کمولو کنټرول کولو صرف دا ده چې کوم ریټونه دي دا به نور نه زیاتیږي یا به کم کم زیاتیږي لګ لګ به زیاتیږي. خو چې مخکې نه کوم ریټونه دومره زیات شوي 200-300% نو هغه د خلکو د قوت خرید نه بهر دي. نو د دې لپاره حکومت له کوشش پکار دی.
بلخوا د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد پروفیسر خورشید احمد بیا وایي که حکومت د بنیادي شیانو بیې ټیټې هم کړي خو په بازار کې سوداګر په خپلو نرخونو سوداګانې خرڅوي.
هغه سيزونه چې هغه پاکستان کې کم په روټین بنیاد باندې پیدا کیږي شو سبزیان شي وغیرہ نو په دغه بدن سيزونه کې پلیسټون کې پرایسز کې کم راغلي دي او دا غیم ډېری وجوهات دي چې هغه ولې راغلي هغه ور پروډکشن دي دا غي مارکیټ نشته دلته کې او بیا شو کې د افغانستان مارکیټ باندې دي ټایم کې هغه د سيزونه سنټرلی شي ته نه دي نو هغه په دې ورکوټي مارکیټ کې هغه به خرسي نو چې سيزونه زیات شي او بارس شي او سيزونه زیات شي نو بیا په کې د غرض دی اکثر ټایم کې دا ویل کېده چې پاکستان کولاپس طرف ته روان دی فاینانشلی نو سيزونه په دې باندې ولر دي او دا غي تعلق بیا د پاکستان د خپل چې کم اقتصادي پالیسيانی دي او د دوی چې کم فاینانشل کنډیشنز دي دا غي سره دی هغه که بهتر نه شونه زما خیال دی چې د حکومت چې کومه دا دعوه ده نو دا ټیک نه کاری
دا پاکستان د قومي شماريات ادارې لخوا خپور شوی وروستي راپور خی چې د 13 کلونو پرتلا نګدی لسیزا دا ګرانی کچا 15.1% ته ټیټه شوې اقتصاد پوهان وای یوازې د نرخونو کمیدل کافی نه دی بلکې باید د خلکو د آمدن کچه هم لوړ شي ترڅو د هغوی د ژوند معیار ښه شي آسمګل مشال ریډیو پېښور
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي ال شوي نو په میاشت کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کېږي
دا نه دي کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سي دي او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچي مریدا به غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړي حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک د سی پورته کړی کلاشن کو غاړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي
د خوست اوسیدونکو وای دا ولایت بل بل سیمتا پخوا جوړ شوی چې کوم سړکونه او پلونه و دا غوي زیاتره برخه بارانونو یا د موټرو د ډیرو وزنونو لقبل ویجاړی شوی دی او اساسي رغونې تاړتیا لري دوی زیاتوي پرسته یو دولسټی کې پاره سړکونو پلونو ملیونو ډالر خرچ شوی او کچري د خرابېدو مخېونی ول شي نو لسره جوړول به ډیر وخت او لوړ لګښت ارتیا ولری په خوست کې ځای طالب چرواکي وای د سړکونو خپلونو ساتنې او رغونې ته متوجي دي او ځینې ځایونو کې ترمیم کارونه وارلمخه پیل کړي دي تفصیل نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې راکوي
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت بیلابیل سیمو ته د غزیدلو سړکونو او خپلونو تخریب شوی برخه دي په اساسي ډول ورغول شي په اوس وخت کې نږدې د خوست ډیری ولسوالیو لکه یعقوبیو صبریو تریزیو تڼیو مساخیلو لکڼو او نورو سیمو ته د غزیدلو سړکونو ځینې برخې بارانونو تخریب کړي او همدارنګه په دې مسیرونو د ځینو لویو پلونو محافظتي برخې چې د پلونو د ساتنې لپاره جوړې شوي سیلابونو له منځه وړي دي د خوست یو قومي مخور مختارالدین جلالزی مشال راډیو ته وویل
په خوست کې هغه سړکونه چې سرحد ته غزیدلې دي هغه کې اکثره سړکونه اوس تخریب شوی دی محافظوی دولونه رنگ شوی دی دغه جمله څخه خلک د اشاره کړي دی خوست مرکز نه ای ډبګي طرف ته غزیدل دا او بل هغه سړک چې د ببرک تڼې په طرف غزیدل دا او بل سړک چې ترزی علي شر ول سولې څخه تیریږي تقریبا د میدان سره وصل کیږي ل چرواک څخه هیله دادو چې دغه سړکونه توجه وشي ورغ ول شي
د خصوص سیدونکو زیاتوي سړکونه او پلونه عامش تمنې ده او د دې ساتنې او رغونې ته باید پام ډیر شي د خصوص او بل سیدونکو ابراهیم سیار وایي
بعض پلونه د خطر سره مخ دي لکه پلاکانو کې دي په بزو کې دي ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف دي حتی داسې ځایو کې مونږ ته غرڅي خلک چې مونږ مریضون او هغه په شاشپیو کې پورې کوو ار پورې کوو په خړونه
د خوست یو بل اوسیدونکی عبدالهادي وحدت وایي اوس هم په مرکز او ولسوالیو کې ډېرې داسې سیمې شته چې اساسي لارې او پلونه نه لري او له دې کبله ژوند له ستونزو سره مخامخ دی
بعضی ولسوالۍ دي چې په خوست کې هیڅ کار نه دی ورته شو لکه خوست کې عالی شیر ولسوالۍ ده مساخیل ولسوالۍ دي بعضی نور ولسوالۍ دي حتی بعضی په مرکز کې هم داسې سیمې شته چې هیڅ پروژې نه دي شوي نو له ټولګټو چارو وزارت او اړوند ریاست څخه هم هیله ده چې دغه کارونو ته پام وکړي د نیمګړو کارو تر څنګ موږ نورو فروزو ته هغه که سړکونه دي هغه که نور فروزي د هغوی ته هم ولسونه ضرورت لري
بلدوری تزایی مسئولین منی چه ده ولایت دیره سرکونه و پلونه ده زیان منیدون لگواخ سر مخامخ دی خواهی پا زینو کار روانده او زین نور راتون که کی پا پلان که دی ده خوز ده طولگر توشار و مرستیال خیال دین واجد ویل
غلام خان مدر پا مسیر ده غپلونه یکنی سه خصای تخریب شویده حکیم براور ده مساری پا چی سویده ها غام پا ده مساری پا همو کرده وزارت مقام سمشاری کرده ده غلام خان بندر پا مسیر و تویش کلومتر ده ایرون مرکین پا رجاد ده بلا پا رجاد ولیت پا مالی لگه ده ببرکتون سرک جغل اندازی و باک و لسوله تو تاک طرف تا چکم سرک لور ده ده هغی جغل اندازی ده ده هغی ترمیم ده
دی آدوانی ورده پا ورسته دو لسیزو که ده نور و منطق و سربیره سرحدی سیمو لکه بابرکتانی دبگی غلام خان زازی میدان دو زیاده ترنیو همدارنگ ده تریزه یا ترکهی پا مسیر باک پا طرف سرکون پاخشوی خو اوس محال بارانون و سیلابون و دیری برخی ویجاری کری او اساسی رقبونی تا ارتیال داری.
ده مشال رادیو یوتیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرایبرز لری. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پختونخوا د سوات دیارلس کلنې عائشی ایاز په وروستیو کې د صوبې په کرنیو لوبو کې د تایکوانډو په سیالیو کې دوه میډلونه وګټل. هغه او کورنۍ ظاهر ده د دې بریا په ترلاسه کولو خوشحاله دي. نوموړي غواړي چې اولمپک سیالیو ته تیاری وکړي او هلته هم وځلیږي. د عائشی روزونکي د هغې پلار ایاز خان دی. له دواړو سره د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړي دي. نو راځئ وایو.
عائشه سلامونه.
وعلیکم السلام.
نور خو رد دوه د مقابله کم ځای کې وی کله وی او تاسو کوم کوم لوبو کې برخه اخیستل؟
دا خبر پښتون خاله ټول غټ ګنج چې ته ان 23 ګیم ولې شد په کال کې یو پر کې او په دې کې ما دوه مډالي تر لاسه کړې دي چې یو براون دی یو سلور دی په پومسو کې او په فایټ کې.
سو لوبو کې تاسو برخه اخیستل؟
ما په دوه کې.
دوه دوه کې دی واغستل. بس په غیبه نه سو احساسات چې ودی ګټله.
ما چې کله ګټل زړه ډېر زیات خوشاله شم او خاص کل د خپل کې پکې نه او انټرویو نیوز والو نه چې هغه زما هو سلام ځای وکړه او زه چې کله دلی کړه لم مالې زبردست استقبال وکړ زړه ډېر زیات خوشاله يم د ژوند چې دوی زما هو سلام بلندای
بده لوب کې سمره جن کوي او د کم کم عمر وي او تا د کم عمر نه دا لوب شروع کړی
دا لوب خو مال درې نیم کال نه شروع کړل چې پدې کې د برابر نه او د اپر دیر نه لور دی نه دینه د دیو ټرایلز کیږي نو پاغه ټرایلز کې چې کم دې کم انسان مطلب پر سلیکشن او غوي مخه تزي نو پدې کې چې سلیکشن ما نو زبیا 23 ګیم لړم چې پای کې بیا ما د مډلې تر لاسه کړې
مډلې خود تر کړې وسره سہولیات در کړو کنه الته په خور ته تل الته پاتې کې دل سور زیات ته وي نو دغه را تر شیر کې
جی بالکل مونږ له ټی ډی ایم را کړو د ورځې په حساب باندې او مونږ ما چې کله دا مډل واغه سون د دې سکالرشپ هم دې بوتانی مال را کړو ټریک سوټ هم را کړو مونږ له پوره سہولیات را کړو الته
وړاندې کوم لوب کې برخ اخلي چې څه ټارګټ ځانته خې
زما ډریم اولمپکس خو ان شاء الله د دې مخ کې ز انټرنیشنل ایونټس کلاوي دل غواړم نو اوس ان شاء الله جاپان د پاره زما پوره تیاری دی چې ان شاء الله جاپان ته روانم د غټ اختر په لسمه نو ان شاء الله کې الله پاک تمه په مهنت پوه جمعې مډل لا کې
سوې پښتنې جن کې دې لوب ته راشي یو ځل د تایکوانډو ک نورې لوبي هم دي نو
هغه ته خو دا پیغام ورکول غواړم چې تاسو سره کړه تاسو د مور پلر سپورټ یې نو هغه سوز پاره ډیره خبره ده لازم خبره نه صرف تایکوانډو دی فوتبال دی کرکټ دی هر یو گیم دی نو چې تاسو کم سره شوق او کم کول غواړئ نو هغه تاسو کوي
مننه موږ سره د عائشه ایاز پلار ایاز خان موجود دی چې په خپل دغه تایکوانډو لوبو کوچ دی او دوی چې دلته اکیډمي هم جوړ کړی دی او د عائشه ایاز چې کله دغه دوه درې میډل وګټلې په انټرنیشنل کچا باندې نړیوال کچا باندې او بیا په مقامي لوبو کې وګټل نو ډیر شي جنکې دی و چې رالی دغه په دغه اړه باندې پوښتنه کوو سلامونه
السلام علیکم سنگال له خیر تاسو ډیر شکریا دا کوم جی
سوای د جنکو لوبو مستقبل څه دی
ام کله چا چر درینم کال نه سٹارټ شونه راغله مخکیم زما انټرویو نه بی چې هغه کما دا خبره کړو چې ما ډیر جنکه ټرین کې خوبیا زمونږ چکم ده 14 15 16 سال کې جنې د واده پروګرامي دا غینه علاوه چکم ده بیا کور کې مشران غوسه کیږي ما ماتر دا نو په دغه وجه باندې دا پرابلم ډیر زیات راتل بیا ما سٹارټ عائشہ نواز د شو کوم ماشاءالله عائشہ چې د کله نه میډل اغسته ده اولنې انټرنیشنل ګولډ میډل په 2020 کې دا غینه پس یو سلسله شروع شوې ده د هر رور د هر سړي د خواهش ده چې دا شن کوم عزت عائشہ یاست ملو شو دا زمونږ بچو ته ملو شي د کې قسم نشته لاول به خلکو بل نمونه سوچونه خو ماشاءالله څنګه چې تعلیم د انسان د پاره ضروری ده دا شان چې کوم ده سپورت هم ده لازمی خبر تای کو نو هر گیم چی د فزیکل فټنس د پاره د ماشوم پکار ده کاغه مل دو کاغه فی مل نو خلکو ته زده حقیقت پته ولګي
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2011
13500
15500
او 1800 کیلو هرتز
او د ماخام له شپږو تر اوو
د ماسختن له نهو تر لسو
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز اوریدلی شئ.